دا مشال اړیو دا وخت په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال اړیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاز او اکرام مسکنیار درته هر کلی وای. نن د جمعې ورځ د 2020 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په روانه غړې کې تاسو لپاره د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه در خبرو. یو دوه سندرې هم د روانې غړې برخه دي، خو لومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورو. دا خبرونه سره ټکی د پاکستان وفاقي حکومت وايي د قبایلي سیمو د ستونزو حل کولو لپاره قبایلي ولس او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن وايي چې په صوبه کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کېږي، او فرانس وايي چې اټمي مسلې په اړه د همکارۍ د نشتوالي له کبله د خپلو شریکانو سره د ایران پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. دا خبرونه تفصیل دا پاکستان وفاقي حکومت وايي قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دوه درې کاله پوره شوي، خو مسلې پر ځای پاتې دي او د دې د حل کولو لپاره قبایلي ولس او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړې کمیټې مشر نور الحق قادری پرون مشال اړیو ته د یادې کمیټې د غونډې وروسته کړي. دا کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر جوړه کړي چې مخې د قبایلي علاقو کې د مسلو حل راوستل دي. نور الحق قادری ویل چې په لومړي پړاو کې د قبایلي سیمو منتخب استاد سره خبرې وکړي، په دویم پړاو کې قبایلي مشرانو او علما سره خبرې وشوي، او دویم پړاو کې به په دغه سیمو کې ځوانانو او خبرانو سره خبرې وکړي. دا په خبره لټول خواو به سفارښتنه راغونډوي او دا به ټولو اړوند ادارو ته سپاري. خو د کمیټې یو غړي او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې قومي اسمبلی استاد مفتي عبدالشکور مشال ویل چې پر حکومتي کمیټې اعتماد نه لري او نه حکومت د قبایلي علاقو د ستونزو په هوارولو کې سنجیده دي. قبایلي سیمې د هیواد د اساسي قانون 25 ترمیم سره سم په 2013 کال د مې په اخره کې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې او ورسره ژمنه شوې وه چې د هیواد نور برخو په شان دوی ته به هم ټول سهولتونه او بنیادي حقوقونه ورکول کیږي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید د ناقانونه تحریک لبیک سره د کړي لوزنامې په اړه ویلي دي چې د دواړو خواو د بحث یو موضوع د فرانسوي سفیر ده. د دې تحریک د مظاهرو ختمولو لپاره حکومت دا معاهده د اکتوبر پر 1 کړي او ډېر تفصیل یې رسنیو ته نه دی ورکړی. شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې د دې ډلې د مشر صادق رضوی سره په ملاقات کې هغه د فرانسوي سفیر د وستنې په اړه تاکید کاوه.
میرے
ساتھ جب سعد رضوی صاحب ما سره چې کله د سعد رضوی صاحب خبرې شوې وې نو هغه د فرانس سفارت په اړه ټینګار درلود. ما ورسره منلې و چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو. ما دوی سره دستخط هم کړی و. زه په خپل خبره ولاړ یم. رضوی د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د اپریل له میاشت راهیسې په جیل کې دی او شیخ رشید نه دی ویلي چې نوموړي سره یې ملاقات کله او چرته شوې و دی. د دې کله بیک اسلام پالې ډلې په فرانس کې د یوې مجلې لخوا د محمد صلی الله علیه وسلم د کارتونو د چاپ پر ضد مظاهرې کړي او غوښتنه لري چې د فرانس سفیر دی له پاکستانه وشړل شي او د دوی مشر صادق رضوی دی له جیله خوشي شي. دا خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن پرون ویلي دي چې د پېښور های کورټ امر په رڼا کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کیږي او د نامزدګۍ کاغذاتو جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده. په پېښور کې د الیکشن کمیشن وایي سویل احمد پرون مشال لوتی ویل چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذاتو کې خپل ګوند نوم ولیکي. په اسلام آباد کې د ټاکنو مرکزی دفتر پرون په یو اعلامیه کې هم ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به په سیاسي بنیادونو کیږي. دا تر اخیر سوزه چې د پېښور های کورټ په سیاسي بنیادونو د بلدتي انتخاباتو د کولو امر ورکړ. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د مخالفو ګوندونو استادو په سیاسي بنیادونو انتخاباتو کولو د فیصله هرکړی کړي او وایي صوبایي حکومت باید بلدیاتي انتخابات ترسره کولو کې لزنډه کار وانخلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د دسمبر 19 نیټه ټاکلې ده. فرانس وایي چې د اټمي مسلې په اړه د همکارۍ د نشتوالي له کبله له خپلو شریکانو سره د ایران پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. فرانس دا خبره په داسې حال کې کړې چې دواړو خواوو ویلي چې د دې میاشتې په وروستیو کې به په دې اړه خبرې بیا پیل شي. فرانس د نومبر پر 4 ویل چې له خپلو متحدانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي چې څنګه د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران د همکارۍ نشتوالي ته ځواب ووایي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي پرون خبرانو ته وی چې خپل شریکانو سره یو ځای مونږ د دې ډاډ ترلاسه کولو ته ډیر پام کوو چې ایران خپل ژمنو ته درناوی وکړي او مونږ د جواب ترلاسه کولو په اړه له نږدې مشورې کوو. او وروسته خبر د کرکټ، د شل اوریزه نړیوال جام سیالو لړکې پرون آسټرالیا بنگلاديش ته پاتو وکټو ماتې ورکړه. په دوبۍ کې شوې دې سیالۍ کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شل اورونو کې یې درې اویا منډې جوړ کړې. په جواب کې آسټرالیا دا هدف په اووم اوور کې پوره کړ. پرون په ابو ظبي کې شوې په یو بله لوبه کې سریلنکا ویسټ انډیز ته په شلو منډو ماتې ورکړه. نن به نیمیبیا له نیوزیلینډ سره او هند به سکاټلینډ سره سیالي کوي. د خبرونو
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خپرونې ته غوږی. د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو لا په دې خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه راوړي دي. تاسو و خبرو یو سو سندري هم د رواني کړي برخه دي، او تاسو لپاره دا هم وایم چې په اخر کې درته یو ځانګړي خبرونه هم لرو چې د مادنیاتو په اړه ده. خو لومړی به ستاسو پام د لومړي راپور په لور راوګرځوم چې د قبایلي ضلعو پرمختګ په اړه د ځانګړي کمیټې غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې مشري د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری کوله. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو ځوانانو، خبرالانو او سیاسي کارکوونکو ګډون وکړ. د غونډې وروسته وفاقي وزیر نورالحق قادری مشوره لیته ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول وروسته په هغه سیمو کې د خلکو مسلې کم نه بلکې زیاتې شوې دي، او د دې حل لپاره لارې چارې لټوي. د کمیټې یو غړي مفتي شکور پر حکومت نیوکه وکړي چې قبایلي ضلعو ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو همکار ګوهر مسید دغه غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې جوړ کړی دی.
په دې غونډه کې د قبایلي ازلانه مختلفو سیاسي کارکنانو او صحافیانو سره سره پارلمنټریانز هم شرکت وکړو، او په غونډه کې په دې باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو چې په انضمام نه پس په فاټا کې د امن او د ترقۍ سره صورتحال دي. په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال شهزاد ارباب او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په دې خبره باندې په ډاډه اعتراض وکړو چې د پخوانی فاټا انضمام چې کوم طریقه کار وشو هغه ډیر غلط و. په دې اړه د کمیټۍ مشر نورالحق قادری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. د وویل
دا نننه غونډه یو کمیټي سپیکر سره جوړه کړې ده. دا د هغه سپیکر د کمیټي یو حصہ ده، او یعنی یو سب کمیټي ورته وایا یا ورکینګ گروپ ته دا نه ماته ذمہواری راکړې ده چې تاسو سیاسي لیول باندې، پولیټیکل لیول باندې، اول د فاټا د خلکو سره او بیا د ملک سیاسي مشرانو سره خبر او کې چې د دې فاټا د مرز نه پس چې کوم ایشو دي ځاګه ایڈریس شي ویني دي او هم دا سه پینډینګ پاتې دي.
په بل طرف د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د دغه کمیټۍ او د پارلمان غړی مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ په دې کمیټۍ باندې هیڅ اعتماد نشته دی. د دا هم خبره وکړه چې حکومت د قبایلو خلکو او د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره سنجیده نه دی. مفتی عبدالشکور وویل
انضمام نه وړاندې زموږ د سټوډنټانو سیټونو کوټې وې، سکالرشپ وې، د نوځوانانو پکې ډېره ګټه وه. دارنګې زموږ د قومونو ته پکې روزګار او په حد پورې قانوني روزګار هغه داسې چې دا ټیکس فری زون و، د قبایلو چې کوم لیویز واخیسته دار و هغه تباه شوله، ټول انفراسټرکچر تباه شوه، چې کومې وعدې کړې وې هغه ټولې دروغزنې ثابتې شوې. نو دا خپلو دروغو، د خپلو غلاګانو، د خپلو کمیو پټولو لپاره دا دوی یو ناکام کوشش وکړ.
په بل طرف په قبایلي سیمو باندې نظر لرونکي بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې دا فاټا انضمام په بدنیتی سره کړې شوې ده. د وویل چې اوس هم چې کمې زیاتې کمیټې جوړې شوې دي د فاټا لپاره، په هغه کې د قبایلو نمائندګي د نشت برابر ده. بریګیډیر سید نذیر وویل
انضمام باره کې کمیټې چې سره جدید جوړه شوې وه په هغه کې د قبایلو یو غړی پکې موجود نه و. او دا غینا پس چې دا کوم اپیکس کمیټه کوم جوړی شوی دی هغه ټول چې کوم دی پاغې کې هم یا د پښتونخوا خلک دی یا د سیکیورټی خلک پکې دی. نو معلومی کی داسې چې حکومت کوم قانونونه جوړی دا غی د خلکو مزاج سره د خلکو سوچ سره یا د خلکو چې دغه ځکه کوم زمانی زمینی حقایق دی هغه سره هیڅ تعلق نه لري.
د یادونه ور دی چې په کال 2013 کې د پاکستان په آئین کې 15 ترمیم وکړو او د فاټا انضمام په خیبر پښتونخوا کې وکړل شو. د فاټا د انضمام دپاره دغه دلایل پیش کړي شوي وو چې د انضمام نه پس به د قبایلو خلکو ستونزې او مشکلات کم شي او دوی ته به د پاکستان د آئین لاندې ژوند نصیب شي. خو د نومبر په 14 په پارلیمنت کې کېدونکې غونډه کې شریک کسان په دې باندې متفق وو چې د فاټا او د قبایلي خلکو مسلې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال اړیکه تاسو غوږی د پاکستان چارواکو د اسلام پالی تحریک لبیک سره کړی لوزنامې لک تفصیل رسنیو ته ویلي دي. په دې کې له پاکستان د فرانس سفیر د ویستلو خبره شامل ده. له پنجاب راټوکېدلې دي تحریک د اکتوبر په میاشت کې مظاهره کړي او په شوو نښتو کې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دوی غوښتنه لري چې د فرانس سفیر دي ځکه ویستل شي چې په دغه هیواد کې یوې مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارتونونه خپاره کړي ول. رسنیو دا راپور هم ورکړی چې حکومت له ناقانونو ډلو له لیست څخه د دې ډلې ویستلو کار هم پیل کړی. چلونکي وایي د مذهبي ډلو سره داسې لوزنامې نور اسلام پاله هڅوي چې حکومت یرغمال کړي. بشیر ګواخ نور تفصیل راکوي.
د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي د ناقانونه ګرځول شوي تحریک لبیک پاکستان سره تړون کړی چې د فرانس سفارت بندولو او د سفیر د شړلو مسله به قامی اسمبلی ته وړي. شیخ رشید د نومبر په 14 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د تحریک لبیک سره د کړې لوزنامې ډیر تفصیل وړاندې نه کړ او وی ویل چې وزیر اعظم په دې اړه له ډیرو خبرو منه کړی دی. خو هغه زیاته کړه
ما سره چې کله د سعد رضوی صاحب خبرې شوې وي نو هغه د فرانس سفارت په اړه ټینګار درلود. ما ورسره منلې وه چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو. ما دوی سره دستخط هم کړی وو. زه په خپله خبره ولاړ یم.
شیخ رشید ونه ویل چې دا خبره ورته د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی کله کړې ده. رضوی د اپریل په میاشت کې د عام امنیت د ګډوډۍ په تور نیول شوی وو. په همدغه میاشت کې دا ډله کلادم اعلان شوه. خو د اکتوبر په 1 د تحریک اسلام آباد ته مخه کړه او درنې یې پیل کړې. د دوی په غوښتنه کې د سعد رضوی خوشي کول او په فرانس کې د یوې تنظیم مجلې لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو د چاپولو له وجې له پاکستانه د فرانسوي سفیر ویستل شامل وو. د چارواکو په خبره مظاهره چم سره په نښتو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او له 200 ډیر زخمیان شوي دي. خو تحریک انصاف حکومت پر دوی د زور استعمالولو پر ځای دوی سره سوله ییزه معاهده وکړه. حکومت ویلي چې دوی وینه تویدل نه غوښتل. خو د سیاسي چارو پوهه ډاکټره عائشه صدیقه وایي د حکومت لخوا د تحریک لبیک سره نرم رویه له دې وجې ده چې یو خو پاکستان د خپلو پالیسیانو د عملي کولو لپاره سخت دریځ وډلو ته ضرورت لري او بل تحریک انصاف غواړي د مسلم لیگ نون پر ضد په پنجاب کې وی قوي ډلې سره ائتلاف وکړي.
د پاکستان ریاست همیشه سختریزه ډلې د کورنی سیاست توازن برابرولو لپاره کارولې دي. د تحریک لبیک عمل هم لدې وجې دي. دا تحریک د ملکی حکومت د واکداري د داوی پر ضد استعمالیږي. پراتونکو کې په پنجاب کې د تحریک لبیک او تحریک انصاف ترمن سیاسي ائتلاف ډیر ممکن دی ځکه چې دا تحریک په دغه صوبه کې د نواز شریف مخ په زیاتېدونکو اثر رسوخ چیلنجولی شي.
تحریک لبیک پاکستان په 2015 کال کې په پنجاب کې د مولانا خادم رضوی لخوا جوړ شوی او د 2013 کال په ټاکنو کې په دې صوبه کې 15 لوی ګوند په توګه راڅرګند شو. د دوی سیاست تر ډیره د مذهب سره په تړلو موضوعاتو راڅرخي. دوی په 2013 کال کې د نواز شریف د حکومت په محل هم درنې کړې وې چې به وروسته پرې پوز د مظاهرو د ختمولو لپاره پیسې تقسیم کړي. اوس چې د تحریک انصاف حکومت تحریک لبیک سره لوزنامه وکړه، نو د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا بشیر فاروقی رسنیو ته وویل چې دا د پوز د مشر په برکت ممکن شوه. حکومت د دې تړون تفصیل پټ ساتلی، خو ډان ورځپاڼې او جیو نیوز د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې حکومت له ناقانونه ډلو له لیست څخه د دې تحریک په ویستلو او همداراز د بندي غړو په خوشې کولو راضي شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان سره د حکومت معاهده به نورې سخت دریځې مذهبي ډلو ته هم د ورته کارونو کولو جرأت ورکړي.
د پاکستان د جوړېدو یعنی بیخي له شروع ورځې راهیسې حکومتونه په عمومي او دا اوسنی حکومت په خصوصي ډول د مذهبي ډلو فشار ته ډېر مات دی. هر څه چې دا ډلې غواړي د لویو درنو په کولو سره یې حاصلوي. داسې نه ښکاري چې د مذهبي ډلو دا طریقه به کله بدله شي. دوی د مذهبي احساساتو په کارولو سره حکومت بلیک میلوي. د فوز مشرولي هم په دې لوزنامو کې لاس درلود او وجه یې شاید دا وه چې بې امنی او ګډوډي رامنځته کېدله. نو فوز د زور پر ځای له سوله ییزې لارې کار واخیست. فوز پر دې مذهبي ډلو اثر رسوخ لري.
د پاکستان پوز تر اوسه د تحریک لبیک پاکستان سره د شوی معاهدې په اړه څه نه دی ویلي. دې ډلې هم تر اوسه په دې اړه خاموشي غوره کړې او د مشال ریډیو ګڼو ټلیفوني زنګونو ته یې ځواب ونه وایو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې شنونکي وایي د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه خبرې به څه نتیجې ورنکړي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت پخوا هم له وسلوالې ډلې سره معاهدې کړې وي خو کامیاب شوې نه وي. ځینې بیا دا نظر هم لري چې د تحریک طالبان هغه ډلو سره خبرې کیږي چې وار له مخکې اسټابلیشمنت سره خبرې کوي. دوی دا سرګندونې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو بشار لطفي ویل چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د شران ترمنس په افغانستان کې روان دي. د پاکستان حکومت په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. نور تفصیل دی یو وړوکی د میرو سو درکو. د طالبان په سرګرمیو نظر لرونکو سرچینو مشار لته ویلي چې د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټي خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوا رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو سرچینې وایي د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال اډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښودله او په کابل کې د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مشال رادیو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودوی سره رابطه وکړه خو د هغوی لخوا جواب میلاو نه شو. په اسلام آباد کې شنونکي زاهد حسین د نومبر په څلورمه مشال اډیو ته ویل چې په حکومت کې ځینې خلک غواړي چې له طالبانو سره خبري وشي خو د خبرو گنجائش پاتې نه دی.
ټي ټي پی
بیا د فعالیتو کوشش کوي. څو میاشتو راهیسې ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په روان کال کې وګورئ چې له 200 زیات امنیتي سرتیري وژل شوي دي. زما په فکر په موجوده حالاتو کې به ټي ټي پي خبرې ونه کړي. دویمه خبره دا ده چې پخوا هم حکومت له وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي وو خو څه نتیجې نه وی ورکړي، بلکې د هر یو مذاکرات وروسته هغه ډله نور هم پیاوړې شوې. یو خبر راغلی وو چې وسلوالې ډلې دوه ګروپونو اوربند اعلان کړي خو هغه ګل بهادر ډله ده. دا هغه ډله ده چې په اړه یې دا ویل کېږي چې اسټابلیشمنت سره اړیکې لري، نو دا د وخت ضایع ده.
مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس میں کامیابی ہوگی اور میں خیال کوئی وقت کا ضائع ہوگا.
د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسله وال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد فوج او استخباراتي ادارې به د طالبانو په وړاندې خپلې کاروایانی دروي. دا خبرې په داسې مهال کېږي چې تریک طالبان پاکستان د اګست په نمایي کې پر افغانستان د تاغوان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې پر فوج او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د نومبر په څلورمه مشال لوتوي ویل چې له طالبانو سره حکومتي خبرې بې بنیاد دي.
خبر کری ہوئی اچھی پتہ خل کو تو لگی رہا صوبہ سرحد کے خاص کر خلاف کافی ریئیکشن کا عمل رہا گئی تو حکومت دزائی خبریں نہ جمع پر خیال داس خبریں نہ کامیابی کی نہ مخ کی کامیابی سے بھی دی اور گنڈے پہ طور بانے حکومت خلاف استعمالی کی داسی سی اس نشتا.
دا پاکستان فوج د 2014 کال په نیمای کې په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغه سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالي شو او فوج هم په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا د بریا دعوی وکړي. خو له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې وي ورسره بیا یوځای شوې دي. پخوانی سفارتکار او د دفاعي چارو پوه ایاز وزیر د نومبر په څلورمه مشال ویل چې حکومت له وسلوالو سره مذاکراتو څخه سرغړونې کړي. د زیات کړه
نوی معاهده ته به د پام را وګرځوم. په ساوت وزیرستان کې د نیک محمد سره په شکای کې شوې وه. هغه غلطي د حکومت دا وه چې د خپل سیټ آف پاور نه ورغې په مدرسه کې ورسره اګریمنټ وکړ. دیت واز لایک ا کمپلیټ سرینډر. په هغه باندې عمل ځکه ونه شو چې د هغې پاسداري ونه شوه. نو زه نه یم خبر چې د دوی به څه باندې اګریمنټ راشي نه به شي. را مشکل پروسس دی او بیا د هغه اګریمنټ سر ته رسول هم غواړي. تصداخو نه ده په قبایلي سیمه کې یا پښتنو په سیمه کې. خو مونږ په تاسو په طرف ورته وایو چې فلاني له مجبه وکړه. ما اندازه دا ده چې د طالب ټي ټي پي سره معاهده تر هغې نه شي کامیابه کېدی څو پورې چې په افغانستان کې امن نه راغلی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټي آر ټي سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال لري تاسو یې غوږی په کراچۍ پونتون کې د نومبر په څلورمه د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوه. دغه دستوري ته نړیوالو چارو کارپوهانو ویناوی وکړي چې پکې امریکایي سکالر ګوګل مین د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان د کراچۍ پونتون مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود عرقی په ګډون نورو پوهانو سرګندونې وکړي. د پوهانو په خبره د افغانستان د روانو حالاتو له کبله د سیمې هیوادونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او باید د حل لپاره په ګډه کار پکار دی. په کراچۍ کې د مشال لوی خبریال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغلی وو او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې وویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوې. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوی او دا هم د امریکای په ګټه ده. او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوی او د دې په دې هیوادونو ښه اثرات ندي. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړي چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوي نشواله او نامني ورځ پر ورځ زیاتیږي چې ښایي چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګل مین د ویب د لارې په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان د روانو حالاتو له امله د سیمې هیوادونه نا امن دي د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو لګواغ سره مخ دی. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچی پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې له بده مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې له امله دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو په راتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړې چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلند نه وي بدل کړی دا ستونزې به وي او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړی. او بیا دې سیمینار ته د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټی ټی پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي. او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یو ځای شي. سیمینار ته د کراچی پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي. او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچی پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټې هغه قانوني مسوده رد کړې چې پکې د دې هیواد په عین کې د ښځو میراث د بنیادي حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د ښځو د حقوقو فعالان وایي چې ښځو ته له قانون سره سم په میراث کې برخه نه ورکول کیږي. د کمیټې په غونډه کې قانوني مسوده په اکثریت سره رد شوه او غړو یې ټینګار وکړ چې باید د میراث په اړه وار له مخې شته قانون باندې عمل وشي. نور تفصیل عبدالحی کاکر راکوي.
د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې غونډه د نومبر پر 3 نیټه د سینیټر سید علي ظفر په مشرۍ کې وسوه. د سینټ پر ویب سایټ خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلی سینیټری سادیا عباسی لخوا د ښځو د میراث قانوني مسوده وړاندې شوه. په دې کې هغه غوښتنه کړې چې په قانون سازی کولو سره دی په عین کې 24 ای ماده شامل کړل شي چې له مخې د ښځو میراث بنیادي حق ومنل شي. سادیا عباسی وویل چې اسلام ښځو او سړیو ته د وراثت حق ورکړی، خو د دې په وینا ښځې تل په تیره بیا په جایداد کې له حقه محرومه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې باید د ښځو په میراث کې برخه ورکول په آئین کې بنیادی حق وګرځول سي. نو بیا به هم په دې اساس ښځې کولای سي چې د حق نه ترلاسه کېدو په صورت کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي. خو د بحث پر وخت د پاکستان د ریلوي وزیر سینیټر اعظم سواتی د مسوده رد کړه او ویل چې د پاکستان په آئین کې ښځو ته وار له مخه په وراثت کې د برخې ورکولو قانوني حق ورکړل شوی دی. نو د دې په وینا د دې د بنیادی حق ګرځولو هیڅ ضرورت نشته. د پیپلز پارټي سېنیټر او قانون پوه فاروق اچ نایک هم د اعظم سواتی ملاتړ وکړ او ویل چې باید پرستا قانون سم عمل وشي. خو د پیپلز پارټي بل سېنیټر نواز کوکر بیا د قانوني مسودې پاکي وویل چې باید د اساسي حق ومنل شي چې ورسره به ریاست د ښځو د وراثت د حق په لړ کې نور هم ژمنتیا وشي. د سېنټ د اعلامیې له مخې له دې وروسته د قانوني مسودې په اړه رای اچونه وسوه چې اکثریت رد کړه. سېنټر کامران مرتضی هم د دې کمیټې غړی دی خو په غونډه کې نه و. نوموړی د نومبر پر څلورمه نیټه مشالې ډیټول چې که څه هم دی په غونډه کې نه و خو د قانوني مسودې د ردولو ملاتړ کوي.
دیکھیے یہ لیگل رائٹ ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا, اس کو بلکہ رادر پروٹیکٹ کیا گیا ہے.
دا یو قانونی حق دی او چا له دې انکار نه دی کړی, بلکې دا خوندي کړی دی. بنیادی حق هغه څه وی چې هر څور باندې ولاړ وي, لکه له ټولو سره به د قانون له مخې یو رنګ برخورد کیږي او یادا چې د قانون په نظر کې ټول یو شان دي. خو وراثت د ښځو او سړیو قانوني حق دی. که فرض کړئ دا اساسي حق ګرځول کیږي نو سبب به دا سړیان وایي چې زموږ دا حق اساسي وګرځوي. په دې کې ماته قانون کم او د ښځو په نوم سیاست زیات ښکاري. که څه هم زه موجود نه وم خو دا یې په حق رد کړی دی.
اس لیے جن دو کے میں موجود نہیں تھا مگر اس کو رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے.
سایما منیر د شوزو د حکومت لپاره کارکون کې غیر حکومتي اداري عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د څنګه مشرده دا وایي چې د پرله پسې قانون سازي پر ځای باید پرستا قانون عمل وسی.
چې څو پر د وراثت حقوق خبره ده وګوره دا خو زموږ قانون کې مشته او بیا د لپاره خو زیاتره د مذهب سره اخلي مذهب کې موجود دي. نو یو شی کوشته نو دغه پراپر امپلیمنټیشن د لپاره یا دغه خب پاغه عمل درآمد د پاره خو کار کول پکار دي. خو قانون د پاسه قانون راولل زمام دا خیال دي چې دا صحیح اپروچ نه.
سېنیټر سعدی عباسی شوزو ته په میراث کې د حق ورکولو قانوني مسوده د سېنات د قانون او انصاف کمیټه ته په داسې حال کې وړاندې کړي چې په پاکستان کې د شوزو د حکومت فعالین په وار وار دا خبره کوي چې په دې هواد کې د قانون د شتون سربېره هم زیاتره شزي په جایداد کې لخپل مذهبي او قانوني حق محروم ساتل سوی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی روانم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال علی سلام پښتونخوا خبرونه تا غوږی لژمن سره سم مست درته یو سندره درو رو بیا ساتي په خدمت کې حاضرېږم.
ٹولش پجاڑ ماں سہر تاؤد کی گمز زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ میرا پپلن پوہے گمز زما پزڑ میرا پپلن پوہے گمز زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ میرا پخپل نہ کوئے
په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیشن دفتر پرون د نومبر پر څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به په سیاسي بنیادونو کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي دي کاندیدان کولی شي چې ریټرنینګ افسرانو ته د نامزدګۍ کاغذونو په داخلولو کې د خپل ګوند نوم ولیکي. دا تر هغې سوده چې د پېښور هایکورټ هم په سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو امر وکړ. نور تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د پېښور هایکورټ د امر په رڼا کې د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو لخوا د خپلو دستاویزاتو د داخلولو لپاره اوس د داخلي د کاغذونو داخلولو عمل د 8 نومبر پر ځای د 10 نومبر پورې غځولې دي.
دغه په سیاسي بنیادونو باندې د هایکورټ د فیصلې په رڼا کې دي او امیدوارانو ته پاتو ته دا خبر کړی شوی دی چې تاسو خپل ټیکټونه ورکی خپل امیدواران دې په میدان کې غي خاص لري چې د الیکشن کنټیسټ کې د پولینګ ډے خو نه بدل شوی خو هغه د کاغذونو جمع کول په تاریخ کې لږ مرده بدل شوی دی او نور داسې او هغه د اتم په ځای باندې 10 تاریخ پورې توسي شوی دی.
په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف بیلابیل ګوندونو د پېښور هایکورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او د عوامي نېشنل ون جماعت اسلامي او نورو سیاسي وندونو لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت د نور د بلدیاتي انتخاباتو د زندولو څخه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت په دې هڅه کې دی چې دا الیکشن په څه طریقه باندې ملتوي شي او هغه د الیکشن نتیجه تکور واري خو الیکشن کمیشن هم ته لاري بندي کړې دي او د سره سره د های کورټ ججمنت هم ته لاري بندي کړې دي. الیکشن کمیشن په های کورټ کې دا خبره کړې چې موږ مکمل تیار یو. موږ د وخت کې دې ته ډېر درون نظر باندې ګورو. دا نرسري ده د جمهوریت او پارټي بیس باندې چې زموږ کوم موقف و چې د ویلج کونسل دا الیکشن اوشي د سر په سیاسي جماعتونه مضبوط شي جمهوریت په مضبوط شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په څلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غړو مشتملي څلور کسیزه کمیټه د الیکشن کمیشن چارواکو سره په ملاقات کې په ویلج او نیبرهود کونسلو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو کولو په اړه خپل تحفظات خدشات او قانوني ستونزې شریکې کړې. خو د الیکشن کمیشن چارواکو دوی ته وویل چې په دغه لړ کې دوی د عدالت د امر پابندي او صوبایي حکومت د هایکورټ پیسہ په سپریم کورٹ کی چیلنج کولی شي. خو په دغه اړه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او د څلور کسیزې کمیټې غړي کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه فیصله نه ده کړې او د خیبر پښتونخوا کابینه به سپریم کورټ ته د دې مسلې د وړلو په اړه حتمی فیصله کوي. ټاکل شوې ده چې په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي او د دغې لپاره د الیکشن کمیشن لخوا انتخاباتي شیډول هم جاری کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر صحت محکمه وایي د ټول ملک په شمول به په خیبر ضلع کې هم د شری او دیتا ورته ناروغۍ رویلا د مخنیوي لپاره ل نومبر 15 کمپاین پیلوي چې د نومبر تر 18 پورې به دوام لري. د سیاحت کارکونکو به هر سکول او کلیته ورزي او د 9 میاشتو تر 15 کال عمر پورې ماشومان او تابه د دغه ناروغي څخه بچکی دوه لپاره واکسین لګوي. د خیبر ضلع اوسیدونکو وای چې شری ناروغي ډیر ماشومان متاثر کړي او په کار ده چې د دې ناروغي په شمول یو شمېر نور ناروغي مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته شي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوی.
د صحت محکمه وای په خیبر ضلع کې بعد د نومبر 15 نیټه نه د شری او روبیلا ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 20 نیټه پورې به دوام لري. د نه میاشتو عمر نه تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولی شي او د دغې ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 4,90,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټول خلکو ته خاص کوو چې په دې کې موږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا سلمان دی کا جمرود دی کا باڑا په ټول خیبر کې به انشاءالله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي چې هغه په سکول کې دي کا هغه په کورونو کې دي انشاءالله تعالی.
د خیبر ضلع وګړه جاوید پردی وایي په قبایلي ضلعو کې د شری له وجې ډیر ماشومان متاثر شوي او په کار ده د شری په شمول حکومت د سیو شمیر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
اچھا آیا دغه لو قتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارون نه ډیر ماشومان چې کم دی وخت په وخت باندې ضایع کېږي او مړ کېږي په دغه بیمارو باندې چې کم دی کابو مینتای شي. که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر باڑا او په تیرا باندې لشمین یا بیماری ډېر زیات عام شوی دی. نه په کار دي چې ګورنمنټ حکومت چې کم دی د لشمین یا په برا کې چې کم دی یو پروګرام جوړ کړي چې د هغو دپوره د ویکسین او د غستنې چې کم دی په هر یوه لوکا کې او په هر یو زوی کې چې کم دی کولو سره اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه، ټوخی، خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بې ارامي د شری علامات دي او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي خو تبه پکې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لوی تاسو وغوږی. د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتابونو پلورنځیو مسولین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي وجوهات د پوهنتونونو او د ښوونځیو پر لپسې رخصتۍ او په راتلونکي کې د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته تعالی چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. نور حال په دې رپورت کې اورو.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو پوهنتونونه په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته په دې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت دي نشته په دې کې درسونه خلک او همځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زنه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي په ډېر کم پیسې دي خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډېره پانګونه کړې وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټه سرمایه کړې ده اوس په خپله سرمایه پښیمان وي. علت یې دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات نو پانتونو نه باندې او مکتبونو باندې دې سره سودا موږ تقریبا ورځ 15000 روپے کو.
د مندوزي اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وای اوس عمومي مطالعه کم شوی، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټڈی خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې سوري کوي چې سوګ کړل شي. نو عادي بخش یادې کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنن مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالته ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکو کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د ویدا تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعه ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یو لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلد کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو. د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کې تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي اوښتون وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغېز کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی. دا پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د مادنیاتو په حق له د مشال لري د خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې دا بار په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو په حق له تفصیل درکو چې پکې به واوري دغه صوبي په کوم سیمو کې کوم کوم مادنیات دي او دلته د مادنیاتو د استلو لپاره قوانین د ټیکادارانو او مزدورانو په حال و هم خبر کوم. د خبرونو تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړه کړی ده.
د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونو کې مو درته لدې مخکې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د مادنیاتو او قانونو په اړه معلومات درکړي وو. دا وار پکې په بلوچستان صوبه کې د مادنیاتو او قانونو په حق له تفصیل اوري. په دغه صوبه کې پښتانه او بلوچ ګډ ژوند کوي، خو زیاتره برخه یې د بلوچانو ده. په دې لړ کې موږ هڅه کوو چې د بلوچستان د مادنیاتو عمومي جاج واخلو او بیا پکې پښتون میشته سیمو ته ځانګړی پام وکړو. د ځمکه د علومو پوه یا جیالوجیست پروفیسر دین محمد کاکر چې په بلوچستان پوهنتون کې د ځمکو د علومو یا جیالوجی د څانګې مشر هم پاتې شوی، په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیات مادنیات د دې صوبې په چاغي ضلع کې دي.
چاغي داسې علاقه ده چې په دې کې کاپر، سونا، سپینزر، اوسپنه او کرومایت ټول په چاغي کې موجود دي. د دې سره علاوه په چاغي کې گرین ماربل چې په دنیا کې ډېر مشهور دی او نیکس ماربل په نامه باندې دا هم موجود دی. بیا چې د دې علاقې سره مسلمباغ داسې علاقه ده چې په هغه کې کرومایت او څه جیم سټونز هم موجود دی. کویلا چې دا هغه بیا په زیات مقدار کې په چمالنګ، هرنایی، شارک، مچ په دغه علاقو کې د کویلې ذخایر موجود دي. او په لورلای کې ماربل هم موجود دي، په ژوب کې هم کرومایت او مختلف قسم یعنی وسپنه دا شیان په مختلفو علاقو کې ډیپازټس موجود دي. ماړی ګیس دی دلته زرغونه کې ذخایر پیدا شوی دی او دا وخت یو څه پروډکشن روان دی. نور هنو د سوئی ګیس دی، سوئی ګیس پیرکو په دا علاقو کې ګیس 1952 راوزی.
پروفیسر دین محمد کاکړ وایي چې د بلوچستان د زیاتره مادنیاتو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په ځینو سیمو کې بیا د قبایلي یا سیاسي ستونزو له وجې قانونه بند پراته دي.
په دې کې د ځینو باقاعده مایننګ روان دي، ځینې مثلا کویلا چې دغه سل کال سے زیاد کی چې دې مائننګ شته ده او دغه ډول په سندک پروجیکټ کې دننه چې د چاینا او د پاکستان ترمنځ مائده د هغه کاپر او ګولډ او د سپینزر چې دا راباسي د تیرو شلو کالو سره ریکوډیک یو داسې امپورټنټ پروجیکټ دی چې بین الاقوامي امنیت یې واخیستی او بیا د سیاست نظر شلو تر اوسه پورې هلته باقاعده مایننګ نه دی شروع مګر اکسپلوریشن شوی دی.
د پروفیسر دین محمد کاکړ په وینا په بلوچستان کې ګیس زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې ده خو د کویلې لوی ذخیره بیا د پښتنو په سیمو کې ده.
دا کویله چې دا کویله تقریبا زیاتره په پښتني علاقو کې ده چې هغه کې شارګ هرنای چمالنګ دغه علاقې چې دي دا ټول سنجاوي دا ټول علاقې د کویلې غدي دا پښتني علاقې دي.
دا چې په بلوچستان کې قیمتي او نیمه قیمتي کانی یا جیم سٹونز استون لري او کسنګه او په کوم سیمو کې یې امکانات دي. پروفیسر دین محمد کاکړ په دې حق له وویل چې د قیمتي کانو شتون زیاتره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې رپورت شوی دی.
د جیم سٹون په والا باندې ډېر کار نه دی شوی په بلوچستان کې. ضرور شته د پوره بیلټ چې دی د کرومایټ خاطر خانوزی سے تر جوگ پوری دغه علاقو کې د جیمز ټون امکانات ډیر دي او دلته ایون د زیارت سره په څنګ کې دلته یو وخت کې ډایمنډ رپورټ شوی و چې ډایمنډ موجود دی.
بلخوا په بلوچستان صوبا کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی مشال ریډیو ته وویل چې د مادنیاتو ایستلو ځنې لوی منصوبې د پاکستان د حکومت تر سانګ ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي کمپنیو ته ورکړل شوې دي او نورې ځایی ټیکداران او د قانونو مالکان چلوي. نوموړی وایي
د مادنیاتو ایستلو لپاره زموږ دفتر یعنی د بلوچستان د مادنیاتو او قانون حکومتي څانګه لایسنس ورکوي او د دې بغیر څوک هم د مادنیاتو ایستلو اجازت نه لري. د دې طریقه کار دا دی چې په کومه سیمه کې د مادنیاتو شتون ثابت شي نو بیا د هغه کان مالک او یا د هغه په اجازت بل کوم ټیکدار مرته د لایسنس لپاره درخواست راکوي. موږ بیا ګورو چې کوم تن د دغه لایسنس اخیستو جوګه دی. زموږ اولنی ترجیح دا وی چې د مزیک مالک پخپل کان کار وکړي. خو د مادنیاتو پر استولو هم ډیر لګښت راځي نو که د مزیک مالک مالی وسایل نه لري او لبل چا سره شراکت کوي او یا بل چا ته کان په اجاره ورکوي نو موږ هغه تان ته لایسنس ورکړو.
عبدالغنی همداراز اویل چې په بلوچستان کې په ځینو قانونو د کار کولو اجازت نامې یا لایسنسونه په خوا ورکړل شوي چې په هغه موده کې آگاهي او سخت شرایط نه وو خو اوس دوی هڅه کوي چې مادنیات د نوي دور له تقاضو سره سم ایستل یقیني کړي. نوموړی د مادنیات ایستلو لپاره د جدید ماشینونو په حق لوای
د پخوا راهیس چې پر کوم قانونو کار روان دی په هغوی کې نوي ماشینونه لګول ډیر ګران دي. د مثال په توګه په نړۍ کې د کویلې ایستلو لپاره جدید ماشینونه کارول کیږي چې پکې د خلکو ژوند ته خطر کم او د کار مقدار زیات وي. خو دلته د کویلې پخوانی قانونه درې او څلور زره فوټه ژور تللی دي نو په دې کې بیا له سره پر نوي ماشینونو کار شروع کول ممکن نه دي. خو د ځینو مادنیاتو په قانونو کې د نوو ماشینونو استعمال شروع کول اسان دي. مثلا د ماربلو او کرومایټو په قانونو کې حکومت هڅه کوي چې په جدید ماشینونو کار وکړل شي.
په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی وای په دې صوبه کې د کویلې تقریبا 300 قانونه دي چې پکې خواوشا شپږ دېرش زره مزدوران کار کوي. د نوموړي په وینا د کویلې زیاتره قانونه په پښتون میشتو سیمو کې دي چې ټیکداران او مزدوران یې هم زیاتره د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د کویلې یو ټیکدار ظاهر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د قانونو ټیکې یوازې ځایي خلک یا کمپنیانې اخیستی شي او بیا یې له هغوی نور ټیکداران په کمیشن یا اجاره اخلي.
دلته شارګه کې هم کاروبار شته هغه په ضلع نای کې راځي او دلته دا کوټه ضلع کې هم کاروبار شته دا مارواړه او دغه وتوي سنجدي
دا علاقې نمونه دي هغوی کمپنیانې دي الاټمنټ د هغوی دی موږ سره ټکهداران او دا الاټمنټونه ډېر پخوا شوي دي تقریبا که زه دا درته ووایم چې د 1950 او 42 او 45 دغه وختونه دا الاټمنټونه شوي دي دا الاټمنټ چې دی دا لوکل سړي ته کېږي دا سرکار یو شک دی بهر سړی نشي کولی
ظاهر شاه یوسف وایي د دوی په کاروبار کې خواوشا شپږ زره کسان کار کوي چې پکې زیاتره مزدوران دي او د سوات او دیر سره تعلق لري بلخوا په پاکستان کې د معدنیاتو په قانونو کې د کارکونکو مزدورانو د اتحادیې مرکزی جنرال سکرتار لالا سلطان وایي چې یوې خواته حکومت د دغو مزدورانو حقونه نه خوندي کوي او بلې خواته د قانونو ټیکهداران هم اکثر د حادثو ښکار شوي مزدورانو ته قانوني مادي مرستې نه ورکوي
هغه مړی پټوي هغه زخمیان د مړه پټوي هغه وایي چې فیډریشن په نوټس کې دا مر اولی او فیډریشن پر دې باندې باقاعده درې څلور قسمه احتجاج کوي ریلی دا او پر دې باندې ورسره دا اخباری بیانات دي او ورسره دا چې میډیا ټنډي مختلف احتجاج کوي او په کال کې یو ورځ جوړوي چې د دې او اس اس د قانون پابندي دي وایي
خو په بلوچستان کې د کویلې ټیکهدار ظاهر شاه یوسف زی دا تاثر تر ډیره حده ناسم بولي او وایي چې دوی د مزدورانو د تحفظ لپاره پوره انتظامات کړي او که بیا هم کوم مزدور د حادثې ښکار شي نو دوی یې کورنۍ ته 2,00,000 روپۍ ورکوي نوموړی زیاتوي چې حکومت ترې ټیکسونه اخلي خو د دوی د کاروبار او د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي
سرکار چې دی کنه زمونږ هغې د طرف نه خو مونږ پارې غي سرکار زمونږ نه سیل ټیکس هم اخلي سرکار زمونږ نه ریالټي هم اخلي سرکار زمونږ مثال د یو یو شي شیان اخلي د لیبر ویلفیر هم اخلي خو که چا تاسو کله رالی یا تاسو رپچی او د علاقو ته وګورئ نه د اوبو څه دغه شته دا اپنی مدد آپ مونږ چې هغه سټه کټوکه کو روډونه هم جوړ کړي دي د اوبو دغه کو مطلب چې څومره زمونږ وس وي او څومره زمونږ اپروچ وي او څومره زمونږ دغه سرکار د طرف نه سرکار خپلې روپۍ خالي وړي هغې ته سړي کنه ولدي او چینونه لګولدي انستم نشتله او کبه و ته دا وای چې جی تاسو دا غره نو په هغه مشر صاحب نشته او کشر صاحب نشته د ګرد
خو په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګي چیف انسپکټر عبدالغنی وای د مادنیاتو له کاروبار نه بیلابیلې حکومتي ادارې قانوني ټیکسونه او راهداري اخلي چې بیا د سیمې په پرمختګ لګول کیږي نوموړی همدار ازوای چې د دوی اداره اخیستل شوی ټیکس د قانونو د مزدورانو د خیر خیګړې لپاره لګوي
هم لوګ جمع کړتل د لیبر کې لیے
مرچ کوم پیسې اخلو هغه د مزدورانو پر تربيت لګو مش هڅه کوو چې مزدورانو ته داسې سامانونه ورکړو چې په قانونو کې د حادثو پر وخت پکې د دوی ژوند خوندي پاتې شي د دې لپاره موږ د بیلابیلو ادارو ملاتړ لرو چې د مزدورانو په خیر شګړه کې زموږ سره همکاري کوي
عبدالغنی زیاتوي چې حکومت د حادثې ښکار شوی مزدور کورنۍ ته 15,00,000 روپۍ ورکوي او که کومې کورنۍ د حکومت او یا ټیکهدار لخوا د قانوني مالی مرستې په ترلاسه کولو کې ستونزه لري نو د مزدورانو لپاره ځانګړي عدالتونو ته رجوع کولی شي
نمشار رادیو سلام پښتونخوا خبرونه د پښې بوتر رسیدلی وو په خله کې یو سندره دراورو بیا ز ګل ایاز او اکرام مسکین یار به په بل خبرونه کې ساس په خدمت کې حاضر یو
زمينه ګل وړکې آیا را راز زمينه ګل وړکې آیا را دزړګي کور مې دې جوړ کړې ساګ را 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 او راز دا بزما راجا زمین گل وڑک آیا